السلام علیکم د ازادې رادیو د خبرونې تموز احمد تکل هرکلی کوم قدر منوریدونکو په دې اوساته خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادې رادیو ځنګړی پروګرام او د افغان میرمنو د لیدلوري خبرونه هله خبريږي خو له هر څه مخکې په مکړه خبرونه ته د ازادې جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې د کاپیسا او پروان ولایتونو ترمنځ په ګلبهار سیمه کې د طالبانو درې وسلوال وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د ډلې پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د ګلغونډۍ پله په سیمه کې دا برید پرون د دوی وسلوالو وکړ. د ازادي جبهې په یو جلا بیان کې د کابل د اتمی حوزې په قلاچی سیمه کې د طالبانو د استخباراتو پر موټر د برید پر مهال د دوست طالب سرتیرو د وژلو او د دو نورو د ټپی کېدو ادعا هم کړي. د طالبانو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواک توګه دا ډول خبرونه نشي تاییدولی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر ارزښت ټینګار کړی. ښاغلي کرزی پرون له یوې ډلې ځوانانو سره د لیدنې پر مهال د پوهې په ګاڼه سنبال ځوانان د هیواد د پرمختګ لپاره مهم وبلل او د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصېدو پر اهمیت ټینګار وکړ. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې کړې او د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې د هغو پوهنتونونو دروازې هم وتړلې چې د ښځو لپاره ځانګړی وو. د ښځو او نجونو حقونه که څه هم طالبان د افغانستان کورنۍ او دودیزه مسله بولي خو نړیواله ټولنه دا مسله مهمه ګڼي او ظاهرا له همدې کبله نړیوال د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته زړه نه ښه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون تل ابیب او بیت المقدس ته د سفر پر مهال پر اسرائیل غږ وکړ چې په غزه کې د اوربند لپاره کار وکړي. بلینکن له ولسمشر اسحاق هرزوک سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې د اسرائیلي پوځ لخوا د حماس ډلې د مشر یحیا سنوار وژنې په غزه کې اوربند او د هغو برمتو د خوشی کېدو لپاره یو نوی فرصت رامنځته کړی چې حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو د برید پر مهال نیولې وو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي. له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې بلینکن ټینګار وکړ چې د غزې ترانګې ته باید نورې بشري مرستې پرېښودل شي. واشنګټن تیرونی خبرداری ورکړی و چې که غزې ته سمدستي د نورو بشري مرستو اجازه ورنه کړل شي نو اسرائیلو ته به ځینې پوځي مرستې وځنډوي. د اسرائیلو پاوز د حزب الله د هغه جګپوړي چارواکي د وژلو خبر ورکوي چې تمه کېده د دې ډلې راتلونکی مشر به وي. د اسرائیلو پاوز وایي هاشم صفیالدین چې د حزب الله له مخکښو دیني عالمانو څخه وو د حسن نصرالله پر ځای چې په 13 سپتمبر میاشت کې وژل شو د روانې اکتوبر میاشتې په لومړیو کې په یوه هوایي برید کې وژل شوی دی. حزب الله تر اوسه د صفیالدین وژل کېدل نه دی تایید کړي. د اسرائیلو پوځ نن سهار د لبنان پلازمینې بیروت ته نږدې یوه ودانۍ چې په وینا یې د حزب الله تاسیسات پکې وو په بشپړ ډول ویجاړه کړه. د هوایي برید وروسته له هغه وشو چې د اسرائیلو پوځ په سیمه کې د دوو ودانیو د تخلیې خبرداری ورکړ. تر اوسه د دې برید د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. حزب الله د لبنان یو سیاسي او پوځي ډله ده چې متحد ایالاتونه یې د ترهګرو په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. دا ډله د لبنان د جنوب پر ډېره برخه واکمنه ده او په پارلمان کې غړي هم لري. د امریکا استخباراتو خبرداری ورکړی چې د روسیې، چین او ایران ایجنټان غواړي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د امریکایانو ترمنځ نفاق ته لمن ووهي. د چارواکو پرون په یو ټلیفوني خبري کانفرنس کې د خپلو نومونو د پټ ساتلو په شرط خبريالانو ته ویل د دې دریو هیوادونو ایجنټانو د امریکا له تیرو انتخاباتو څخه زده کړه کړې ده او ښه چمتووالی لري چې پر روانو انتخاباتو کې له هغو څخه ګټه پورته کړي. د دوی په وینا ښایي دا ایجنټان د فزیکي ګواښونو او تشدد هڅه وکړي او ډېر امکان شته چې د انتخاباتو په بهیر کې د ګډوډۍ او ابهام در رامنځته کولو لپاره د ناسمو معلوماتو د خپرولو عملیات ترسره کړي. روسیې، چین او ایران درې وړو د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنو تورونه رد کړي دي. او د سپورت په برخه کې وروستي پرمختګونه دا دي چې د افغانستان تر 18 کلنو کشره فوټبال لوبډله نن له ماکاو هیواد سره د سیالۍ ډګر ته وځي. دا لوبه د آسیا د 2025 کال د اکتوبر د وبخې دا لوبه د آسیا د 2015 کال د ولس کلنو جام ته د مقدماتي سیالیو په ترڅ کې د کابل په وخت د ماسپښین په یوه نیمه بجه پیلېږي. افغانستان د دې سیالیو چې د کمبودیا په کوربتوب پیل شوي په لومړۍ لوبه کې فلیپین ته 8-0 ماتې ورکړه. د یو بل خبر له مخې افغان کرکټ بورډ د بنګله دېش پر وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره لوبډله اعلان کړې. کرکټ بورډ پرون وویل چې دا سیالۍ به د را روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه د شارجه په لوبغالي کې پیل شي او د نومبر تر 11 نیټې به دوام وکړي. ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په دې خبرونه کې د ازادي رادیو دوه پروګرامونه لرو. لمړی تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام خبريږي، او ورپسې به هيله چې د افغان میرمنو د نظریاتو انعکاس دی وړاندې شي.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوانان شکایت کوي، وایي چې کورنۍ د کوژدې پر وخت د دوی خوښي او انتخاب ته ارزښت نه ورکوي. په خپل زړه یې چې څوک خوښ وي کوژده یې ورسره کوي.
جنجال دی، په زور در باندې منی. دلته زموږ په اړیکو کې هغه تعامل نشته. کورنۍ پکې افراد کوي او دوی نه غواړي سره جوړ راسي او یوې ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ځوانانو د ټول عمر فیصله چې د ګډ ژوند جوړول دي، یوازې په خپل خواخه داسې کوي چې خپل ځوان ان خبر هم نه وي.
د ځوانانو په حقوق نه پیږي، د نکاح کولو یا د غوښتنې یو بل سره واده کولو په حقوق نه پیږي. نو دا یو بې ځای ننګ بولي یا غیرتي بولي چې ولې زما خور په خپل خواخه باندې یو څوک انتخاب کوي واده سره وکړي.
نن ام د موضوع چړوم ملتیا مو وکړی. قدر من ورتونکو، دا موضوع روخانه ده چې کوژده او واده کول د ټول عمر خبره ده. د همدې لپاره خو د اسلام دین هم ټینګار کړی چې د نکاح لپاره د هلک او جلی رضایت شرط دی. خو له بعده مرغه ځینې کورنۍ چې کله د خپلو اولادونو ودونه کوي، پرته له دې چې هغوی خبر کړي، په خپله خوښه کوژده ورته کوي. د کابل اوسیدونکي زهره جنت په دې اکله وایي:
دغه ډېرې وجدي موضوع د ډېرې زیاتې ستونزې او ډېرې داسې دردناکې پیښې او قصې په دې موضوع کې تېرې شوې دي. په کونړ ولایت کې یوه انجلۍ او یو هلک چې یو بلې خوښېدل، البته غوښتل چې د انجلۍ سره نکاح وکړي، خو کله چې د دوی کورنۍ او خویندې ورونه او د کلي خلک خبرېږي، دا ډېر غټ عیب ګڼي او داسې ګڼي چې دا خو ډېره غټه بدنامي ده. ولې یو هلک په خپله خوښه یو جنۍ انتخاب کړي، یو انجلۍ ولې په خپله خوښه یو هلک انتخاب کړي؟ د ډېرو خبرو وهلو ټکولو وروسته هغه انجلۍ پختل رسول کیږي. او دا خپل یو واقعي قصه چې زمونږ په خپلوانو کې تیر شوه و، ډیره دردوره وه. فقط په دې اساس باندې چې په خپل ځړ یا په خپل انتخاب باندې ولي واده وکړي، په دې اساس باندې انجلۍ قتل کیږي او وژل کیږي، چې دا ماته ډیره دردوره وه. دې باندې ما یو کوچنی قصه ولیکله. د سنور زین پیخ یا زین قصې ته دې شوې دي چې دا یو ډول ننګ غني یا یو ډول پیغوري غني چې ولي ولور غوښتنه وکړي چې زما دغه شخص غواړم اسلام نکاح ورسره وکړم یا زما خوښېږي. او سره چې د انجونو چې دا خو ډېر زیات مشکل دی، انجلۍ خو بېخي زړه نه شي کولی چې د زړه خبره وکړي یا وړاندې کړي. سره له دې هلکان ته هم ستونزمنه او سخته ده، ځکه که هغوی هم دا خبره وکړي دا زما خوښېږي یا زه غواړم د انجلۍ سره اسلامي نکاح وکړم، نو په دې کې ورته ډېر خنډونه او ډېر مشکلات، هغه د خپلې کورنۍ لخوا، خپلو خویندو ورونو پلار مور لخوا، بیا د ټولنې لخوا. او زیاتره داسې قصې یا
داسې داستانونه تیر شوي دي چې په دې کې قتل کړي دي، هم انجلۍ هم ملک، دا غو ژوند دی ورناغسته دي.
که څه هم تاسو خپل خبر کې اشاره وکړه چې بې ځایه دودونه دا کارونه کوي، اصلي علت څه کې درسي د موږ تاسو په ټولنه کې؟
که اصلي علت پام کو به هم دلته بې سوادي دا، ناپوهي دا، جهل دا، تیارا دا. که موږ هغه پخواني د اسلام نه مخکې وخت چې هغه خلکو بل ناپوهۍ څخه دې څخه چې ناخبر نو انجنې به ژوندۍ ښخولې او وژلې به، ځکه چې هغه خلک ناپوه او نه پوهېدل. کله چې هغو ته پوهه راغله نو هغو توبه وکړه او د دې عمل څخه لاس واغوستو. نو دغه خلک چې بې ننګه غیرت بولي یا زړورتیا ګوري یا مېړانه بولي چې خپله خور خپله لور ووژني، په دې باندې چې ولې یو لک دې خوښېږي، ولې د هغې ته خوښي، ولې غواړي اسلامي نکاح وکړي، نو دا جهل دی، بې سوادي دا، ناپوهي دا. که د یو انسان ذهن ورسېږي، هغه علم ولري، په قرآن کریم کې تفسیر باندې پوهشي، دیني علم وکړي، دنیاوي علم وکړي، نو هغه په دې باندې پوهېږي چې هر انسان خپل حق لري، که هغه نجلۍ ده که هلک دی. خو دا چې دو ناپوهه دي، جهل کې دي، تیاره کې دي، خپله زده کړې نه دي کړي، خپله په پوهه نه پوهېږي، اصلا د ښځو په حقوق نه پوهېږي، د هلکانو په حقوق نه پوهېږي، د ځوانانو په حقوق نه پوهېږي، د نکاح کولو یا د غوښتنې یو بل سره واده کولو په حقوق نه پوهېږي، نو دا یو بې ځایه ننګ بولي یا غیرت بولي چې ولې زما خور په خپله خوښه باندې یو څوک انتخاب کړي واده ورسره وکړي، یا ولې زما ورور دی په خپله خوښه یو انجلۍ انتخاب کړي، یا ولې زما زوی دی. او خصوصا زمونږ په ټولنه کې افغانستان کې چې بې سوادي ډېره ده، ناپوهي ډېره ده، جهل ده، تیاره ده، ورځ په ورځ باندې نورم ناپوهي ډېرېږي، نو دا ټول د همدې لامل دی، ځکه د یو انسان ذهن ورسېږي، هغه هېڅکله د بل انسان حق د هغې څخه نه اخلي. ځکه کله چې الله تعالی حق ورکړی چې یو ځوان دې په خپله خوښه نکاح وکړي، یو پیغل دې په خپله خوښه باندې نکاح وکړي، نو ولې بل انسان د هغې حق ورنه واخلي؟ که هغه مور ده، که پلار ده، که خور ده، که ورور ده، ولې د هغې حق ورنه واخلي؟ خو دا ټول ټکی مرکزي چې دا بې سوادي ده، ناپوهي ده، جهل ده، تیاری دي.
افغان ځوان بلال هم ورته نظر لري. هغه وایي چې یوازې کوژده نه، بلکې د ژوند ټولې مهمې پرېکړې د کورنۍ مشران کوي. حال دا چې ځوان هم د دې حق لري چې خپل ژوند جوړ کړي.
افغانستان کې دا رواج دی چې هر څه به د مور او پلار په خوښه یې انتخاب ورکړل سي، نو دا بیا یو شرم پیغور په شکل ورته ټولو مریادېږي. نو دغه حق خدای تعالی هر ځوان ته، هر انسان ته، که هغه لکی که هغه جلی، دا حق خدای پاک ورکړی ده. نو مور او پلار هم اولادونو که هغه لکوي که جلی، دې انتخاب ته یا دې حق ته باید پاملرنه وکړي. دا د دوی حق ده، دا حق باید ورکړل سي، دا دې حق نه باید هیڅوک محروم نه سي که هغه لکی که جلی.
که چیرې داسې نه کېږي، په خپل زړه باندې ورته کوزده کېږي، نظر ته ارزښت نه ورکول کېږي، دا بیا کومې بدې پایلې لري؟
که هلکان ته ارزښت ورنکړل سي، نو هغه به ټول عمر لکه د خپل راتلونکي ژوند دغه کومه شریکه چې ده، د دې سره به ټول عمر خوشحاله نه وي. نو دې په خاطر کېدای سي چې هغه کوم بل انتخاب ځان ته ولري. نو دوی داسې یو جوړه ده چې ټول عمر به ناراحته، یو بل نه به راضي نه اوسي، یو د بل احترام به نه کوي، یو د بل حقوق به نه پرځای کوي. نو دا مشکلات خامخا دغه جوړه کې پیدا کېږي. او که چېرته خپل رضایت سره یې هغه په شرعي اصولو سره برابر وي، حتی په دې مسایلو کې شریعت د دې اجازه ورکړې چې کله هلک نجلۍ سره غواړي واده وکړي، نو دوی سره باید کینی سره وویني. رسول الله مبارک ته یو ځوان راغی، ورنه پوښتنه وکړله چې عطر یې وهلې ول ډېر خوشبوی بوی تنه، ته ورنه پوښتنه وکړه چې څه خبره ده؟ هغه ورته ویلې چې واده مې کړی و. یا تا هغه لیدلې؟ نو هغه ورته ویلې چې هو بالکل مې لیدلې. بس رسول الله مبارک چپ شو، یعنی د سره رضایت وخوده. بل حدیث کې راځي همداسې چې یو ځوان راځي، همداسې خوشبوی بوی ترې نه ځي. نو پاک سوتره منظم و. د رسول الله مبارک پوښتنه وکړه چې څه خبره ده دومره خوشاله؟ وایي کوژدان سومه. وایي آیا تا هغه لیدلې؟ وایي نه. نو رسول الله مبارک ورته ویلې تا هغه وګوره. نو په دغه مسایلو کې باید مور پلار یا ټوله کورنۍ خپل خپلوان په دې کې باید مستقل خالق وی کجلی وی دی، تبعید د انتخاب حق ورکی.
بله، څه فکر کوي ولی کورنۍ خپل اولادونو ته د انتخاب حق نه ورکي او په خپل زړه پریکړه ورته کوي؟
متاسفانه چې ناپوهي په افغانستان کې کوم بالکل اوج ته رسیدلې ده. کومور پلار وی، کوم مثلا ترونه یی کدغه یا نیکي، زمونږ په ټولنه کې خدغه رسم او رواج ده چې همیشه مشرانو ته د دغه مسایلو انتخاب ورکول کیږي. علم یا پوها یا د خپل دې مسایلو څخه دوی پوره آگاهی نه لري. نو دوی د هغه څه چې مثلا دوی ورته پام اصلا پختو وای د ناول رواجونه دی مثلا د سډیر رواجونه سچ قربانی ځوانان او انجونی دغه انتخابونه چې مور پلار کی یا مشرانی کی د دوی د ژوند د تریخوالي سبب ورزی نو دلته باید دوی ډیر دقیق وسی او د دې اومده مشکل زما په نظر نه پوهیده
نو څه وی لري دا ډول کورنۍ ته
نو زمونږه هیله او امید له مشرانو څخه دا ده چې د نکاح کولو په موضوعګانو کې کاغذ الګ کړي، کدنجري وي پوره حق باید خپل اولاد ته ورکړي تر څو چې الله هم ترې خوشاله وي او رسول هم ترې خوشاله وي او د خپل اولادونه هم ترې خوشاله وي. که دغه اولادونه یې خوشاله ژوند ولري طبعاً دې سره مور پلار خوشاله وي، او که چیرته دوی ته حق ورنکړل سي نو دغه مشکلات چې د دوی په روزمره ژوند کې راځي دغه ټول مشکلات د همدې له وجې راځي چې دوی په خپله خوښه دا انتخاب نه ده کړی. نو تر یو حده پورې که دا موضوع وزغمي چې یو کال یا دوه کاله یا درې کاله بالاخره نور تنګیږي له دغه د مور پلار له انتخاب نه، تر یو وخته کېدای سي چې د خپل د مور پلار د احترام او د عزت دپاره دغه موضوع دواړه طرفه تحمل کړي. خو په دې زه مطمئن نیم چې دغه تحمل د دوی اخر اوج ته رسیږي نو دوی بیا په خپل ژوند کې خوشاله نه وي. نو مور پلار ته دا ضرور دی چې د انتخاب حق په نکاح کې باید خپل اولادونه ته ورکړي.
بله، د سیاملي مثال لري په خپلوانو کې په کلی کې چې دغه رقم ناخواه واده و او بیا چې رقم ژوند و کوم سره ته ویلای سي
تر اویا او اتیا فیصد پورې ټولې نکاحګانې چې دي دغه د مور او پلار په خوښه وي. په هیواد کې خدا مشهور ده، بل خصوص په ولایتونو کې، په ولایتونو کې خدا مشهوره خبره ده چې ټول نکاحګانو انتخاب مور او پلار کوي او بیا ځامن مجبورن مکلف یعنی په دې دا ځان خپل عزت او آبرو ګڼي چې دغه انتخاب تر اخره پورې وزغمي د مور او پلار. په ځان سختي تکلیفونه تیروي خو له دې موضوع ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. پښتو ده د مور او پلار د انتخاب په نتیجه کې د طلاق موضوع هم منځ راتلی سي. که چیرته دوی ژوند تریخ وي نو مور او پلار ورته انتخاب کړی وي نو د دوی ژوند تریخ وي نو دوی حتی طلاق ته خبره تلی سي. نو په کار ده چې له دغه مسایلو نه دوی دا د جبر یا د زور یا په خپل په خوښه باندې نکاح نه کول، له دې مسایلو نه مور او پلار باید لاس واخلي اولادونو ته خپل د حق ورکړي.
کابل کې د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې د کوژدې پر وخت هم د کورنۍ او هم د ځوانانو ګډ رضایت په ژوند کې د کامیابۍ لومړنی ګام دی. لنموري سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره وګورو.
په خپل ژوند کې انتخاب د ګډ ملګري د ټاکلو باید ولرو. دا الحمدلله زموږ استادو د اسلام په مبارک دین کې هم خپل ځانګړی ځای لري، حدیث موجود دی او دلته حق ورکول کیږي هم هلک ته هم نجلۍ ته چې دوی د خوښي انتخاب وکړي. البته ځینې اصول قواعد او شرایط خپل منځ کې لري. استادو د پوښتنې په تړاو باید داسې ووایم چې هو له بده مرغه چې موږ په افغاني ټولنه کې د دې موضوع ډېرې بدې پېښې لرو، زموږ خپل سترګو لیدلې حال هم همداسې یو څه دی. ډېری ځوانان دي، ډېری ورونه دي، ډېری خویندې دي چې دوی نه د دوی حق اخیستل کیږي، دوی ته دا اجازه نه ورکول کیږي تر څو دوی وکولای سي په خپل ژوند کې یو ښه انتخاب وکړي یا د خپل په خوښه باندې یو انتخاب وکړي. حتی زه خپله شخصي کله چې زما د ګډ ژوند پرېکړه کېدله حتی زه بیخي خبر نه وم، زما په هکله زما کورنۍ تصمیم نیولی و. لیکن یو خبره باید وکړم چې زه خپله کورنۍ چې کوم انتخاب زما لپاره کړی زه فعلاً راضي یم. لیکن داسې ډېر ځوانان شته دغه انتخابونو نه ناراضه دي. په ټوله کې بده مسله بیا دا ده چې ډېری ځوانان هیڅ خبر نه وي، په خپل خوښه مور پلار تللي، په خپل خوښه انتخاب کړی، په خپل خوښه ورته یو څوک کړي، بیا له هغې وروسته ورته زنګ وایي چې روجانه تا ته خو هم کوزده وکړله، هغه خوراکۍ خبر هم نه وي زما ته چیرته کوزده کړي که نه. نو دا ډېرې بدې اغیزې درلودلی سي. دغسې قضیې زموږ په ټولنه کې ډېرې زیاتې دي او همدغه اوس هم په همدغه یوویشتمه صدۍ کې په 2024 کال کې هم همدغه ډول بدې پېښې لرو.
راځو بدو پایلو ته چې دا بیا کومې بدې پایلې له ځان سره درلودلی سي.
بالکل، ګورئ دغه د ګډ ژوند اړیکه چې ده دا نه د یوې ورځې مسله ده، نه د دوو ورځو مسله ده، دا د انسان د ژوند د ټول عمر قضیه او مسله ده چې خلک پکې خپل ژوند تیری او د ګډ ژوند یا د خپل ملګری یا ملګری کوم دوی راتلونکي ګډ ژوند لري د دوی د یو بل شتون دی او بل لپاره دوی سره یو ښه اړیکه دانو یو ډیر اساسي رول لري د انسان په ژوند کې دی او بل پر وړاندې یعنی زه فکر کوم په انسانانو کې ګوره د مور اړیکه څومره نږدې ده اولاد ته د پلار اړیکه څومره نږدې ده زما په ان له دغه دواړو هم د ګډ ژوند ملګری اړیکه ډیره نږدې ده یعنی ځینې اړیکه او ځینې مسائل او ځینې خبرې چې دوی دواړو ترمنځ لري حتی څوک د خپل مور پلار سره نه لري په دا مودرن نړۍ کې موږ غواره څوک نه لري نړۍ کې بیا دغه د دوی دغه د اړیکو جلاواله مې او څه اسانه ده لیکن زمونږ ټولنې که غم سخت دی که خی که بدی که خرابی تب ور سره خپل عمر تیرای نو بدی پایلې دادی چې په ګډ ژوند کې به د دوی ترمنځ تعاملات دوی ترمنځ هغه روحي اړیکه دوی ترمنځ چې هغه کوم سکون دی هغه بل منځ زی دوی ترمنځ بد چلندونه راځي اخلاقی مشکلات راځي دیو بل پر وړاندې بستونزې ایجادې دیو بل پر وړاندې په کورنۍ کې ستونزې ایجادې داخلي مداخلات په نور اړیکو کې راځي دغه رقم یو بد اړیکه چې بیا وروسته ترې جوړیږي په دې سره دوه کورنۍ اخته کیږي په دې سره قومونه اخته کیږي په دې سره نسبونه په جنجالونو اخته شوي دي دا تجربه موږ لرو جنگونه رامنځته شوي دي وژنې پکې سوي دي قتلونه پکې سوي دي یعنی ډېرې نورې بدې پایلې زیږولې دي ځکه چې وروسته بیا دوی په ژوند کې مشکلات راځي کنه دوی غاړي کې هغه رقم نه برقراره کیږي لکه څنګه چې باید وي موږ او تاسو کو دی انسان په توګه دغه سیو فکر وکړو سوچ وکړو چې کله زموږ د خپلې میرمنې سره اړیکه ښه نه وي نو موږ به څه ژوند ولرو دا د دې تر څنګ چې د په شخصي ژوند د ده په فکر د ده په ذهن د ده په روحي حالت باندې اغیز لري دې تر څنګ دا بیرته د دغه نفر په ټولنه کې پاړي کو باندې کاري چاپیریال کې پاړي کو باندې اغیز لري نو تاسو به ډیر خلک ګورو بیرون ګرځي ډیر غمجن دي ډیر پریشان دي ډیر یو بد وضعیت کې دوی قرار لري مثلا ډیپریشن ته ځي دوی ژور خفګانونو ته ځي ډیر فیصد ستونزه د کورنۍ اړیکو ده یا په ټوله کې د اړیکو مشکل ده نو دغه ډول یو بد پایلې لري دا حال
بله څه فکر کوي کورنۍ ولې دا ډول پریکړه کوي او بل اړخ به دا ده چې کله کوم ځکه کوم هلک وایي چې مثلا فلانی ځای زکوز دا کوم د کورنۍ له خوا ورته ویل کیږي چې مثلا پلار یو وخت کې دهقان تیر شوی آل دا چې دا موضوع عیب نه ده دغه سي مسائل څومره تاسو شاید یاستي
بالکل دغه مسله شته دود او ناسم رواج لډیر په خوانه پات شوی دی کنه دا حق ورته نور کول کیږي یو خوانه دود دی پلار او امور دوی غواړي بیخي یعنی اولاد په هر چی کې دوی باید واک او صلاحیت ولري او دا ورته یو ډول عار ښکاري چې اولاد مثلا خپل په سر یې انتخاب کوي کنه خو یو ډیره مهمه مسله دلته باید خبرو وکړو کچیرته یو هلک یو څو په خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخابي کنه دلته بعضی نظریات سم موجود دي خو چې زه وایم الک انتخاب کړ انتخاب وکړ اصلا حقیقتا منطقي باز دانه ده منطقي خبره ده دا چې کله یو الک وایي چې پلار جانا زه فلانکی جلې د فلانکی لور دا زه خو خوم چې خپل ځان لپاره په نکاح کې واخلم او زما د ژوند ملګری سي دلته باید یو تعامل باید دوی ترمنځ رامنځته شي دلته باید مثلا پلار او مور زوی ته موقع ورکړي وخت ورکړي هغه هم راسي جلی وګوري کور وګوري خلک وګوري کچیرته هغه کوم شرایط چې موږ او تاسو ته اسلام ټاکلی دي کوم شرایط چې هغه منطقي او خدي هغه باید وسنجي په ډیر خطو کې سره وسنجي لاغي ورسته مثبت اړخونه هم خپل زوی ته وای منفي اړخونه هم خپل زوی ته وای او خپل پریکړه ډیری منطقي دا ولورتو ای چې زه یو کچیر زه دا خبره کدر سره نه منم په دغه دلایل در سره نه منم یعنی دلته خو بیا د سینې کیږي کنه زمون ټوله نه کی دلته ورته ای کمنی و منه کنی منی جنجال دی په زور در باندې منی یعنی دغه ډول می مشکل لرو دلته زمون پاړی کو کې هغه تعامل نستا زمون پاړی کو کې هغه حکمت نه پلرونه کار اخلي نه اولادونه کله اولادونه پکې افراط کوي کله پلرونه او کورنۍ پکې افراط کوي او دوی نه غواړي سره جوړ راسي او یو ډیر ښه مثبت نتیجه ته ورسیږي دلته مشکل زمونږ د تعاملاتو د پاړو کې بل غټ دلیل دا دی چې دلته هغه تعلیمی او زده کړیزه کچه زمونږ استاد په خلکو کې را کم ده کنه نسبت نور ټولنه ته دلته یو پلار ډیر خنه پويږي چې زوی سره څنګه چلند وکم ډیر خنه پويږي چې زما د زوی انتخابونه څومره مهم دي دغه رضایت په دې اړیکه کې څومره مهم ده ډیر زیات مشکلات لرو پر همدې برخه کې. بل مسله دا ده چې ډېر وخت کورنۍ نور مشکل کور سره نه لري، بیا ورته وایي چې د فلانکۍ خو زموږ د اقام تیر شوی دی، د فلانکۍ غریب دی، د فلانکۍ بېوسه دی، یا دا د فلانکي قوم نه دی، دا د فلانکي سیمې نه دی، نو ځکه موږ دا درته نه کوو. دا یوه معقوله خبره نه ده او نه د اسلام له نظره دا خبره درسته ده. که څوک ستاسو مزدور تیر شوی، دا خو ډېره عادي مسله ده. هر څوک موږ تاسو ټول بشري انساني ژوند کې یو چا سره کار کوو او د خپل مزدوري ته مز ترلاسه کوو. مزدوري خو په دې معنی نه ده چې څوک دې راشي ستا په ځمکه او ستا په پولو ستا په بټي کې د بلچي وهي تا ستا د کور خدمت. موږ ټول د یو چا لپاره کار کوو، دا زموږ او ستاسو موږ ټول په دې ټولنه کې یو څه لپاره کار کوو. نو دلته دا خبره مطرح کېدل دا یعنی ډېر ضعیف او کمزوری نظر دی چې څوک یې کوي، ځکه چې هغوی هم انسانان دي، موږ هم انسانان یو، موږ د یو بل پر وړاندې کوم خاص توپیر نه لرو. کوي د اسلام له نظره پر دې باندې بحث کوو. ګوري اسلام کې دا مسله څه مهمه نه ده، ته تورې ته سپینې، ته په قوم چې شی، ته په ژبه چې شی، ته په نژاد چې شی، ته غریب یې، ته مالدار یې، هلته دا مهم مسله مهمه نه ده. هلته خبره د تقوا راځي، هلته د خبره د عقیدې راځي. که چیرته یو څوک تقوا ولري، همدغه کس الله تعالی ته بهتره ده نسبت لاغه چا نه چې هغه ډیر مالدار وي، ډیرې پیسې ولري، خو تقوا ونه لري او عقیدوي جوړښتونه سم نه دی. دا ډیره دقیقه مسله ده.
په خپل ځوانان په دې برخه کې څه کولای شي چې کورنۍ ته قناعت ورکړي، چې دوی ورته ووایي چې مثلا له چا سره دوی خپل ژوند کولای شي، دوی هم ځان خپل اهداف لري. اوس نو ځوانان څنګه خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي چې له دې موضوعاتو نه نور تیر شي، چې مثلا فلانی د ما خپلوانه ده، د ما گزاره سره کیږي، فلانی زما سیاله ده او دا زما خوښه ده، نو تاسو به دا حتماً منئ. ځوانان څه کولای شي چې داسې قناعت کورنۍ ته ورکړي چې هغه دوی خفه هم نه شي او ورته وایي چې دا ژوند زما ده، زه خپله باید تصمیم ونیسم؟
دا ډېره اساسي پوښتنه ده. ګورې ښه، د دې په اړه زه لومړی کې یو حدیث شریف مفهوم وړاندې کوم. یوه پیغله ده، یوه جلۍ ده، هغه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راځي او ورته وایي چې ماته مې پلار وایي چې ته زما د وراره سره واده وکړه، زه څه وکړم؟ پوښتنه کوي د محبوب پیغمبر نه. هغه ورته وایي چې ته حق د رضایت لري او دا واک لري چې څوک خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخاب کړي. صحیح دی، دا ډیر صحیح حدیث شریف دی. بچ کله جلی زی هغه خپل حالت سنجي، به د خپل پلار خبره مني، د خپل پلار خبره مني، یا ما د خپل مثلا ترزوی سره نکاح کوي، خو لیکن زه ځکه لاړم د رسول صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړله، خلک وپوهیږي چې ته رضایت دې لري چې ته خپل ژوند کې څوک د ځان لپاره انتخاب کړي. دوهمه مسله دا ده چې موږ څنګه خپل کورنۍ ته د یو ځوان په توګه قناعت ورکو چې دغه کس سره کزه نکاح کوم په دغه شرایطو باندې کوم. ګوري دلته یو ستونزه بل دا ده، زموږ ډیر ځوانان هغوی دغه جرأت نشي کولای، زموږ ډیر ځوانان دغه خبره نشي کولای خپل کورنۍ ته چې څوک خپل ژوند کې ځان لپاره زه انتخاب کوم، یا د هغوی انتخاب په وړاندې څنګه زه منفي نظر ورکم، یا چې زه خپل کوم انتخاب کوم هغه څنګه دی. تاسو د پوښتنه ډیر اساسي ده، د ډیر ځوانانو مشکل دی، هغوی د دې جرأت له لاسه خپل ټول عمر خراب کی. ځوانان ته زما اول وینا هم دا ده چې هیڅ کله مه پرېږدئ چې ستاسو دغه راتلونکی ژوند هر څوک خراب کی. حتی د پلار په وړاندې ودرېږئ، د مور په وړاندې ودرېږئ، خو لیکن دا شرط دی چې تا انتخاب درست انتخاب. اوس هغوی ته د قناعت خبره او د دغه موضوع د وړاندې کولو لپاره باید داسې وشي چې موږ او تاسو که چیرته مور او پلار ته مخامخ دا خبره نسو کولای، دا ډیر ښه نظر دی. موږ الحمدلله د خپلو خویندو سره ډېرې ښې صمیمي اړیکې لرو، موږ د خپلو تره زامنو سره، خپلو ترونو سره مثلا اړیکه لرو، خپلو خالګانو سره موږ خو ډېرې ښایسته اړیکې لرو په خپل منځ کې. که دوی ته مستقیم نشي ویلی، هغوی سره دا موضوع شریکه کړه او هغوی ته دا قناعت ورکړه تر څو هغوی لاړ شي، د هغوی سره خبرې وکړي او دا مشکل حل کړي. که ته پوهېږې چې ستا خبره مستقیم پر هغوی باندې ښه اغیزه نه کوي، یا هغوی زموږ پر وړاندې ممکن منفي هغه وښي، نو بهترینه لاره دا ده چې موږ او تاسو د خپل مور و پلار د ښه دوستانو سره دغه موضوع شریکه کړو او هغوی راسي له دوی سره کینی او یو قناعت ورکړي چې ستا زوی که دا انتخاب کوي په دغه اساس کوي. د دغه اړیکې دغه مهموالی، د دغه اړیکې دغه ارزښت باید ورته وښایي او ورته ووایي که داسې کار ونه کړي دغه بدې پایلې به ولري. یعنی موږ او تاسو باید په بحثونو کې دا خبره ډېره مهمه ده چې موږ او تاسو د یو چی منفي اړخ هم باید د یو چا ته ووایو چې هغه متوجه کړو چې دغه رقم مشکلات وته. یعنی په خپل ژوند کې موږ تاسو باید داسې هوښیارو او معقولو انسانانو سره اړیکه ولرو چې ستونزې په وخت کې موږ په دغه رقم ستونزو کې له موږ سره همکاري وکړي. د نورو اړیکو له خوا نه چې موږ او تاسو لرو، او خصوصا هغه خلک چې زموږ مور پلار سره ښه اړیکه لري، هغوی باید ورته پوه کړو، هغوی باید ورته قینات ورکی بلکه چیرته موږ او تاسو ځوانان انتخاب کوو باید د خپل انتخاب لپاره معقول دلایل هم ولرو چې خپل کورنۍ راضی کو. هو که چیرته زه دغه جلی په خپل ځون کې د ځان لپاره انتخابوم د دغه ځانګړتیاوي لري دغه دغه ښېګڼې لري زما په ژوند کې زما سره په دغو برخو کې ښه مرسته کولی شي په دغه رقم سره ډېر ښه جوړ راځو په خپل ژوند کې مونږ به په دغه ډول سره په راتلونکي کې ښه ژوند ولرو. دغه ټولې پوښتنې باید جواب سي په ډېره نرمه طریقې سره په ډېرې ښې طریقې سره. که مثلا تا سره کورنۍ اختلاف کوي ته باید حوصله وکړي بیا یې ورته ووایه بیا یې ورته ووایه دغسې نورو مسایلو نه استفاده وکړي.
بله که راسو په آخر کې کورنۍ ته هم یو څو خبرې ولرو چې کله تاسو اولادونه ځوانېږي نو معلومدار خبر دا چې غوډي ځان ته خپلې غوښتنې لري خپل انتخاب لري دوی څه ډول چلند سره وکړي خپل اولادو سره او تر یو حد د خپل غوښتنو نه د خپل نظریاتو نه تیر سي په زور په اولاد باندې مني.
دا ډیره مهمه پوښتنه ده. ګوره حقیقت دا دی چې هر مور او پلار ته ځواني دغه مرحله تیر کړی ده. زه دې ته حیران یم چې دا هر انسان چې کله اولاد لري هغه هم دغه تجربه خپلم لري هغه خو د خپل فکر وکړي. اوس دې ته حیران یم چې ولې دوی خپل تیر ته ور نه ورګرځي. زه چې کله په ځوانۍ کې وم له ما سره زما په اړیکې کې څنګه چلند شوی دی مثبت دی منفي دی ځکه فکر کوم که یو چا سره مناسب چلند شوی په دې اړیکې هغه خو به هیڅکله باید دا هڅه ونه کړي چې هغه دغه ډول یو هڅه وکړي ځکه موږ ټول انسانان یو او موږ ټول دغه ډول تجربې لرو کله چې دغه مرحلې ته رسیږو. نو پکار دا دی چې دې سره په ډېر نرمښت چلند وسي په قناعت باندې چلند وسي د خپلو اولادونو په انتخابونو باندې فکر وسي او تر ډیره پورې باید دوی انتخابونه ومنل سي ځکه یو انګور چې دا هغه خپل خواخي او خسر ته دومره مهمه نه ده لکه د هغه زوی ته چې مهمه ده لکه د هغه خاوند ته ځکه خپل ټول ژوند له غوی سره تیرې بیا ورسته غمونه هغه خوره کوي ګالي مور او پلار خو به کوم څوک کله ژوندي یا به نه یا به ګډ ژوند کوي یا به جلا کیږي خو که چیرته دوی دغه ډول کړنې کوي دا خو د دې تر څنګ چې د دغه نجلۍ ژوند هم خرابوي د دې هلک ژوند هم خرابوي دوی په خپل شخصي ژوند کې د دغه ستونزو مشکلاتو درد دوی ته رسیږي.
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
ډیره مننه سلامات.
درن دوستانو دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخص
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبا
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
هيلا
د خزو د دلوري
سلامونه ستړي مشي زه فريده سيالم تاسو ته د هلي خبرونه ته خراغ لاستوایم. د هلي خبرونه کې موږ له هغه جنو سره خبرې کوو چې په افغانستان کې لزده کړو راګرځول شوې دي. دن را سره په خبرونه کې یو له دغه جنو چې لزده کړو محروم ده میلمانه ده. حسنا جانې تاسو په خبرونه کې خراغ لاستوایم خبرونه ته ستړي مشي په خیره. توم تولگی کې ویشه طالبان راغلل
زه په یولسم تولگی کوم
هغه ورځ چې طالبان راغلل افغانستان ته خوانځي ته تللې وی زه فکر کوم چې کاری ورځ و
او زه نه پوهیم چې د هفته کوم ورځ و خو تللې وم او مکتب کې وم چې د ورځې لاس پجې وی چې د ما پلار په ار کې و هلته وظیفه درلوده دغه ځای نه راغلی و کوشته او زه په مکتب کې وم په یوه بجه رخصت دلم چې کله کور ته راغلم چې مور مې په کور کې د پلار مې په کور کې دی، مور مې ټول همداسې هغه دي چې پلار مې داسې ورخطا دی، یو رقم رنګ مې سپین تښتېدلی. زه ورته وایم چې پدر څه خبره شوې ده، وایي هغه دي طالبان راغلي دي. ما وایي زه داسې دقیق خبر نه وم، داسې لږ اوازه یې وه چې طالبان راغلي.
ښوونځي کې مو څه خبره نه وه دې لس بجو کې چې تاسو کله درس وایلې؟
داسې لږ اوازه غوندې وه، داسې یعنی ویلې چې طالبان راغلي، طالبان راغلي، خو داسې چا جدي نه ګڼله. هغه وایه چې دا واقعیت نه شي کېدی چې طالبان راشي.
بیا هغې ورځې نه وروسته په سبا باندې جمعه وه، شنبې ورځ ښوونځي ته بیا لاړې؟
شنبې نه، بدغه نه بیا لاړو نه. سبا ته مې امتحان و، د امتحان په ورځ باندې موږ ولاړو نه، ځکه دې اجازه یې رانه کړه. د کور نه پلار مې ویلې چې ما دا چې د فزیک مې درلوده،
تکړه وی چا سره د رقابت درلوده؟ ښوونځي کې څوم نمره وی؟
په ښوونځي کې خو تا دا خبرې ده رقابت ده، د سم درېیم نمره زه وم. بیا ډېر ما هغه مضمونونه مې چې خوښېدل، تاریخ او جغرافیه اول ډېر مې خوښېدل، مجموعا ټول مضمونونه مې خوښېدل، خو ډېر علاقمندي مې چې وه همدغه مضمونونه، او ډېر په اسانۍ مې هم زده کول. استادانې مې همداسې راباندې ګرانې وي، نه پوهېږم، ډېر ښه سم مضمون دغه مې ډېر خوښېد.
اغه کورونه کې عموما مور پلار یا نه پیغم دوستان خپلوان چې کله څه خوندې کې بیا کنه چې چپنه واغوندې یا خبرې ډېرې کې ورته وایته د ښکار لکه خبریاله شي سپینه چپنه واغوندې کور کې ډاکټر سوګي وایته د ښکار شي ډاکټر شي اس یغه دغه سره بیا د خلکو شوق پیدا شي. تا هغه وخت کې څه تصمیم درلود چې څه به وایي آینده کې وزانه څه جوړي؟
ماین لهوال لا ډېر خوښېدل. د تقریبا د مکتب پنځم صف کې هم کان څلورم صف کې هم ما بهر وخت خپلې مور ته ویلې، دغه تلویزیون کې به مې چې لیدلې د خبرنګارانو به مې ویلې چې څه وخت به وي چې زه به دغسې کورتۍ به مې اغوستې وي منظم ټیکه زه به یوه خبرنګاره وم. نو همیشه به مې بیا چې خو ډېر علاقمندي مې وه، بخي په صرف کې به هم چې کله مثلا کوم پروګرام کې د عناصرې به ټول شان به دا ما کول، ډېره مې خوښ.
او ښوونځي کې یو بل کار نجونې کوي، زه نه پوهېږم چې تاسې به کړی وي که نه دغه تفریح کې، تفریح خو نه وي خو لکه بعضې درسي ساعتونو کې پټه پټه ډوډۍ خوراک یا ډوډۍ صنف ته وړل. زما په یاد دی موږ به مچوره وچه ډوډۍ وړله کور نه، نه پوهېږم چې تاسې همداسې کوم کار کولو که نه.
خو موږ چې داسې کنه د صنف لایقانې تر اووم نمره پورې دا عادت نه وه په نجونو کې، فقط دوی کې وو چې خپل درس ووایي که نه را یوه مخته شو. مثلا یوه دقیقه کې استاد یو پنځه لس دقیقې به چې مخکې شوه یا شاته به شوه چې لږ وخت به تېر شه چې استاد به ناوخته کړله، موږ به د دې مضمون ته امادګي نیوله چې ودر اوس کوم درس دی کومه یوه به زر مخته ځي. موږ اول نمره چې وه مدینه نومېدله، بیا زه ته ما وایي چې ودرېږه د اول نمره او دوهم نمره ثنا نومېدله چې ودرېږه، چې یعنې داسې ورځ خو نو وي چې زه د دوی نه مخکې درس تشریح کوم. موږ اول نمره مدینه چې وه مخکې له استاد نه له هر چا نه مخکې به دا پورته شوه درس به تشریح کوه. څه به هیرویان هم خدای داسې رقم درس وایي چې استاد نه مخکې هم دا درس تشریح کوي. خو ډېر په کوشش باندې بیا زه هم همداسې استاد به چې لږ ناوخته کړه ما به هماغه امادګي د درس ونیوله. او بیا به موږ تفریح درلوده تقریبا پنځلس دقیقې شل دقیقې به موږ به تفریح درلوده. بیا به په تفریح وخت کې بیا هماغه ټول انجینې یو ځای شوې قصې کوه او شیان به وخوړل. او شاته صنف چې نورې بیا بس انجینې وي تنبلانې هغه دې به رښتیا هم د ساعتي وخت کې خوړل.
ښوونځي کې د چای بیرونه راوختل تفریح کې، ځکه عموما انجینې خو بولاني به راوختل، پیکوړې وي، چپس و، تاسې څه راوختل تفریح کې؟ چای دې یادېږي هغې نه؟
د موږ د مکتب ته نږدې یادنه کانتین و، هلته ډېر مزه داره چپس مې پخول. زه واقعیت اوس هم په هغو چپس ډېره هغه شوې یم، تنګ شوې یم. نو همیشه به نجونې چې هغه شوه مثلا تفریح وخت بشه، زه به مخکې له تفریح وخت نه که نه لږ وخت به پرېوته چې راغوښته دي. خو موږ ټول ټایم پنځلس یا شل دقیقې وه، زه مخکې د دونه چې ولیده چې شل دقیقې پاتې دي تفریح ته، همدغه ګار ته به هم پیسې ورکولې چې موږ ته تیار چپس را وړي، همدغه برګر را وړي چې پټولې دوی وخورو. کنه دومره لوکس مکتب هم نه و چې داسې ډېر منظمې چوکیانې یا ډېر منظمه تخته، یعنی چندان مکتب هم نه ولکه نور ځای لکه خصوصي مکتبونه ډېر غریبانه مکتب ما مګم ډېر خواږه خواږه خاطرې ډېر خواږه خواږه خلک ول یعنی ډېر ښه ښه لحظې مې کېږي.
د نقل په اړه توایا عموما د څوک چې درجه کې وي دا بیا ډېر ګوشنه وي چاته نقل نه ورکوي چاته د نقل ورکولو کې نه
همیشه انجنو د دوه په اړه د مانا ډېر شکایت درلوده او زیاتره په دې هغه کې م نه خوښېدم دا عادت مې نه خوښېده ته چې کله چې امتحان شي ته مغروره کېږي په اصل کې استاد به ویلي پلوفیل له څنګه چې کېناستې وو تاسې نور ورسره کارجن شئ او داسې ویل لکه خفه چې وي نقل باید ور نه کړئ خو ما ته درد راتله که نه زه به ټوله شپه ناسته وم درس به مې ویلی زحمت به مې ایستا د مور خبرې مې په ځان اخیستې د پلار به مې اخیستې کار به مې مثلا نه کوه ودرېږه چې زه درس ووایم که نه چې مخته شم سبا ته به چې زه لاړم هغه انجل کې به مثلا ټوله ورځ یا موبایل کې اخته وه یا به یو کار کړی وه یا به بل کار کړی یا به محفل ته تللې وه خپل سات به تېر کړی وه دلته م چې ما سوالونه ورته حل کړي وای نو زما د دې بیا فرق ونه شه د لایق تنبل خو بیا فرق نه خو بیا به چې ډېره مجبوره شوه بعضې بعضې ته خو بیا مې ورکوه صنفیانې داسې خو نه کېده مګم تر حده ډېر به مې کوشش کوه چې نقل ور نه کړم چاته
او اسنا جانې دغه ډېر وخت نجونې چې دي دوی صنفونو کې لکه ګروپونه جوړوي یو دوه درې نجونې سره ملګري وي هغوی ګروپ جوړ کړي که بیا رقابت کوي خو بیا یو خو امتحان کې یو بل ته یا نقلونه ورکوي یا کوشش کوي چې یو بل مخکې کړي یا ځینې مسابقې چې هغې کې به تللې بیا دا ګروپي به اشتراک کولو یا حتی جنګ کې هغه ګروپ به دغه بل ګروپ په مقابل کې ولاړو یعنی دوه درې نجونې به سره یو ځای وي داسې کوم ګروپ دی جوړ کړی و ځان ته یا د چا ګروپ کې وي
دا خبره خو طبعا په صنف کې ډېرې وي مخصوص زموږ په صنف کې په دا مکتب کې من دا خبرې بیخي ډېرې وي اول خو دا چې په امتحانو کې به مثلا د ما په یاد کې د ریاضي په امتحان کې م چې وه همداسې سوالونه ډېر سخت ول لسم صنف امتحان و فکر کوم بیخي ډېر سخت امتحان و د ریاضي چې دا د لسم صنف ډېره سخته ده به ما وویلي چې صحیح ده درس خو به ویلی خو بیا هم زه داسې سترس مې درلوده چې کوم سوالونه حل نه کړم دا به له درجې نه ونه ډارېدلم زه د منجونو ته ویلي چې رڅې د اول نمره دوه نمره درېیم نمره ده څلور نمره اووم نمره داسې چې وي دغه م ټولې په یوه قطر کې کېنسته ځکه ای ګروپ راتلل که نه بیا څنګه بي ګروپ و بیا په ای ګروپ بی چې راتله بیا په همدو خاطر هم یو ګروپ کېدلو چې استاد که سوالونه هم راکړو د ټولو به یو رقم وي که څه مشکل وي یو د بل به سره حل کړو بیا دا ګروپکونه مم کړي دي او بل به داسې کېده چې مثلا په غونډ مکتب کې به رقابت شوه بیا به مثلا ویلي چې د لسم صنفونه پنځه صنفه دي لسم صنف ولتنه د لسم صنف دا ټول مکتب کې پنځه صنفه ول دي او لسم صنف مثلا څلور دانې ول دي د ټولو اول نمره دوم نمره درېیم نمره به راټولې کړلې به دا ټولو په ګروپو باندې وویشلې بیا به امتحان ته وخت به به اول نمرې عمومي د لسم صنف معلومه شوه اول نمرې عمومي به د یو لسم صنف معلومېدله دغسې ګروپکونه
او اوس نه جانې دا یو لس کال چې ښوونځي ته تللې اتمن کورنۍ به ملاتړ درلوده خو داسې ډېره خوږه خاطره چې له کله نه کور باندې ناست یې دغه د نږدې دوه نیم درې کاله کېږي چې همیشه دې یادېږي او کله دې چې یاده شي هغه ځینې شیان چاته یاد چې ډېر خواږه وي بیا لکه لیونیانو غوندې ځان سره ورته خاندي داسې کوم څه دې خوږه خاطره دې یاده ده
داسې د خار او راس کېږي کله کله مې چې دا شپاسانه کټک پخوم چې داسې خاندم چې مور مې راباندې راشي یا خویندې مې ستا ته وي ته خو به لیونۍ شوې نه ما وې دا موږ په صف کې چې وي ډېرې نجونې ډېرې شوخې وي دغه نجونې یوه صنفه یې ما د اسما په نامه بیخي ډېره شوخه وه هغه به په صف کې دومره ډېرش خندې کوله چې دا ټوکې به ډېرې کولې ما به دومره ورته خندل بیخي ډېر اوس ډېری وخت هغه جلکې زه اوس اسما شماره هم نه لرم فکر کوم مخارج ته تللې ده زیاتره وخت چې دوه خبرې پیدا کېږي به په کور کوم ټوله ته قصه کوم چې اسما داسې ویلې یا په خپله چې راپیاد چې کله کله بیخي ډېر ورته خاندم
اوس نه که په دې اړه راته ووایې له کله نه چې ښوونځي وتړل شو چې ښوونځي ته لاړه نه شوې څومره وخت په تمه وي د طالبان چې راغلل چې نن به ښوونځی خلاصېږي سبا به خلاصېږي
اول کې ښایي څو کاله مخکې
او کله چې هغوی راغلل یعنی داسې یوه ورځ دوه ورځې یوه هفته دوه میاشتې چې تا لا هم هیله درلودله چې طالبان به ښوونځي خلاص کړي زه به بېرته لاړه شم عادي ژوند به وي
تاسو پوهېږئ که نه زه دومره د مکتب سمې درسو سمې علاقه ده که نه چې زه څومره تاسو ته ووایم تاسو به نه پوهېږم ما درک کړی پوه به شئ که نه زه به تاسو وکړای شم کنه دومره ډېر مې خوښي کې چې تر دغه نه نه پورم دغه وسم زوایم کنه چې خدای خو مهربانه دي شاید داسې وخت راشي چې زه لکه یو په یو چې بند شم داسې یو په یو بووی چې سبا ته مکتب هم خلاصېږي او زه به څومره په شوق او کاشکې زه بېرته ماته ووایي چې تاسو دا دوه کاله چې نه دي په کور کې دا شیان مې شوي ده درسونه تاسو بېرته لاسونه باید شروع وکړئ زه به ډېره په شوق باندې لاړه شم کینی په کور کې مړه ته وایي چې اوس خو غټه شوې څنګه به بعد معلومېږي چې ته به مکتب ته روانه یې واسه زه اسلام په دې باندې نه شرمېږم او وایم دا به ډېر ښه وي چې شروع شي او امید لرو نو توکل په خدای انشاءالله چې شروع شي
د مکتب کالی څادر هغه بکس دی کتابونه دی دا د چرته یې خدي کله چې ورته ګوري زړه کې دې څه ګرځي
دا اوس هم په دغه کوټه کې چې زه ناسته یم مخامخ د مانورې ده په دې کې مې دغه ټول شان دانه دانه یو پنسل مې ما تر اوسه نه دی بېځایه کړی حتی دغه ورځې دغه کتابو کې به م چې بعضې شعرونه ما نه کول بیا به یو پنسل مې ورته درلوده نکمهینه ما چې ودر کتاب ډېر چټل نه شي که نه بیا مې نکمهینه پنسلاک ورته اخیستی و هغه پنسل دوره کوي وړکی پاتې دی هغه مې تر اوسه پورې ساتلی دی بیا مې ودرېږه چې زه چې هغه پنسل ته ګورم ما ته خاطرې را په یاد کېږي او تر پنسله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی ما صرف ساتلي بیا د تصادف په هماغه آخره ورځ چې هغه کېدو رخصتي دوی زما صرفی د ما په باکس باندې امضا کړې وه هغه امضا څو وارې مې مور ته چې راوړ چې دا باکس دې شیرچایي رنګ دی خیرن شوې دې راوړ چې پرېمینځم د ماشین ته درته واچوم ما وینه مورې کې دا پرېمینځي دغه امضا خو پاکېږي هغه مې ماسې خیرنې ښې دې ما ودرېږه چې مثلا پاک نشي اما خیرې دې ما قبول دي د مکتب ګرد په پروت هغه مې قبول دی خو مګم چې پاک نشي
اوس خو ډېر وخت کېږي دا د نږدې درې کاله کېږي چې ښوونځي بند دي د ښوونځي بدیل د کور کې څه پیدا کړی څه کار باندې د ځان مصروفه کړی
څوک چې که نه دغه ډېر تکرارم یو کتاب ووایي خسته کېږي ورنه که نه ځکه هغه کتابونه مې د مکتب چې ډېر وویل ښه ډېر مې وویل هغه مې ایښي دي ما زه آماده یمه کاشکې کتابونه مثلا له سره امتحان را چېچشي زه مې دا د مکتب کتابونه مې ډېر ښه ویل آماده یم ورته نو د پلان نه مې د هغه کتابونه وغوښتل د آمادګي د کانکور کتابونه مې وغوښتل د بعضې نجونو شمارې چې را سره وي هغو ته مې زنګونه وکړل ما دا کوم کتاب چې اضافه تاسو لرئ د آمادګي کانکور که نه کورسونه چې چاپوي هغه کتابونه مې راغوښتي هغه وایم او بل دغه ګروپو کې مې ځان د واټساپ هغه کړی شریک کړی دی په هغو کې باندې مصروفه یم درسونه کې وایم او مدرسه هم داسې قرآن شریف ګروپ دی په هغه کې درس وایم او بل انګلیسي کتاب مې دی خدا موز په خپل هماغه کتاب انګلیسي کتاب سره وایم زه کوم بس همدغه ټوله ورځ یاد کور کار وي اوس د روژې نه خدا کارونه دي او خپله زه خیاطي هم کولی شم کله کله کالي ګنډمه بس ځان مې مصروف کړی
خیاطي مو یاده کړه ده زیاتره نجونې چې په کور ناستې دي متعلمینې دوی خیاطۍ ته مخه کړې په ټوله کې کله چې څوک ښوونځي ته ځي دوی وایي چې درس ویل تر ټولو سخت کار ده څنګه خیاطي کول بیا اسانه ده درس نه که سخته ده
نه هیڅ څه خو هغه ته نشي رسېدلی درس ویلو ته خو بیا هم د ما اصلا نه خوښېدله خیاطي هېڅ خو د ما مور چې ده خیاطه ده بیا به همېشه به چې مکتب ته تللم بیا به مې مور د کالي مالي شی چې راته ګنډل مور به مې راته ویلی چې دا خیاطي لږ زده کوه ښه وي که نه چې مثلا کوم وخت ضرورت کې دا خپله به ځان ته کالي ګرځي ما به نه مورې زه به هېڅکله خیاطي زده نه کړم ما نه خوښېږي خو کله چې مکتبونه بند شول همداسې د خپل سره چې مور به مې کالي ګنډل ما به ورته کتل یا به مې چې کله مور مریضه وه یا به یې اوږه خوږېده لاس به خوږېده بیا ما ورته ویل چې راکړه مور درس زه درته ګنډم کره کره همدغسې مې خیاطي زده کړې شکر
خیاطۍ کې یو بل یو څه چې ډېر جالب وي دا کوم کسان چې نوې خیاطۍ زده کوي دوی د درزونه ډېر کاږه واږه وي یا ستنه چې تار به کې چې یو کله ګوته ورباندې سوری کړي وي نه کړي وي یا هغه نستوړې نه پوهېږم غاړې پورې نږدې ګنډلی وي داسې کوم ګډوډي مو پکې نه ده کړې
تا باندې ډېر داسې کارونه مې کړي دي ما همداسې ماشین مې چېته وه دغه د وړکې ګوتې نوکمې همداسې ورته ونیول شوه وینې شوې ګوته مې وینې شوه بیا همداسې څو وارې مې دا درس کوک کړی وه بېچاره کې مور مې غونډش کولی له سره ګنډلی دی خو نو څوک چې ځای نه وي له اول هغه وي که نه بیا داسې اشتباهات ډېر کېږي
دم صنفیان نه دې خبر لري هغوی چېرته دي هغوی هم خیاطۍ ته مخه کړې ده که چا پکې واده کړی ده څنګه ورسره اړیکه کې
یو څو دانې راسره دي بعضې واده وکړ نامزاده وې نامزاده شوې بعد همدغه نه متکه فاملي ورته ویلي ول چې نور خو درسونه بند شول کله چې طالبان دلته دا ناممکنه خبر ده چې نجونې درسو ته پرېږدي زیاتره نجونې نامزاده شوې واده شوې او زیاتره بیا همدغه خیاطي کورسونه دلته خلاص شوي دي خیاطي کورسو ته ځي بعضې همداسې بیا په کور کې دي
او سمجان دې خوانځي کې چې څوک وي یا نه پیغام کوم جنې چې اوس په کورونو ناشته دي د دې درد خو څوک نشي درکولای خو په ټوله کې ته چې په کور کې یو خاطراتو کتابچه متعلمین لري عموما دې شي تاسو مولاري خوانځي کې دې په کې څه لیکل اوس چې په کور ناشته څه پکې لیکي
زه عین د مکتب په پیژم سم څوک چې ما د خاطرات کتابچه درلوده ډېر مې خوښي دي خاطرات کتابچه بیا د هر لحظه چې د ما ته خوشحالي وي خوشایم دی کنه که صحه دی زه فقط هغه کې رسوم نور هغه ترخې صحنه اصلا زنه یادداشت کوم کنه بس خلک هر لحظه یادداشت کوي که ترخې وي که خوږه لحظه وي زه فقط هغه خوږه لحظه می د استادانو مې عین د مکتب په پیژم سم استادان می وته پښتو استاد می وته روانه کرانه دغه هغه تر سره سره د خطر سره چې راته کوي راته نشته کړای دی یم داسې د ما ډېر نوتونه دي چې مثلا بیرون چیرته تللی یم یا په مکتب کې مې ښې لحظې د صنفیانو نه درلودلې بس ټول شر مې لیکلي
اوس یې چلولې څومره ورته خوشحاله کېږي څومره د هغې ورځو بېرته ارمان کوي چې کاشکې بېرته ستنه شوی وای هغې وخته
او ډېر ډېر بې حده ما مې کاشکې دغه خاطرات کتابچه داسې وای لکه یو یو غوندې کنه چې هره پاڼه دې اړولی کنه ته په خپله ممغو ځای ته ورتللی داسې رقم د ځان سره فکر کوم سه ده لکه یو رویایي فلم یو شی غوندې وای چې دغه ورقه یې ما اړولی د خپله دننه ورتللی هماغه صحنه کې وای هماغه لحظه خو بس بیا هم زه چې هره هغه یې وایم خط لوشته یې وایم ښه ډېر ورته خاندم ډېر په کرارۍ باندې خو ښه چې بېکاره مې هغه کتابچه راخلم چې وایم بیا دومره ډېر ورته خاندم بس دومره دومره جالب شیان دي که زه هم خوم ما څه شته خبره کې کړی دی یعنې څه شته مې ویلي دي که ډېر یعنې ښښې هغه کې
له دې نه علاوه دغه دوو کالو کې چې په کور کې کورنۍ کې حتما خویندې به مې ورونه به مې مور او پلار به مې لکه څنګه چې تا مخکې وویلې زیاتره نجونو باندې دا فشار راغلی دی چې یا باید واده وکړي یا خپل نجونې داسې شوي دي چې روحي او رواني ستونزې ورته پیدا شوي دي تا څنګه ځان ساتلی ده
او د موږ زیاتره سنفیان هم داسې دي چې بعض بعض هغه کېدلې یم کنه لکه مکتب په دوره کې به بیخي بل رقم وي کنه اصلا مې د واده کولو په اړه څه نه ویلې یا بیخي به بد راتلل اوس ولې خو مجبور یې نو څنګه وکړو بېدل نه د مېړه نه بل کار نه دی پاتې باید واده وکړو خو مکم شکر الحمدلله ته موږ تاسو فامیل لیک نه تاسو پلان مې چې اصلا دو هغه ته ارزښت نه ورکوي کنه موږ ته پوه چې دې چې مکتبونه بند شوي درسونه بند دي کنه ما ته همیشه وایي چې لور ته درس وای خدای مهربان دی واز بشي مور مې هم دغسې دومره ښه ده خو بیا داسې ده چې زه د کور درېیمه یم نورې خویندې مې کنه د ما نوبت نه دی ځکه اوس مې زړه بېغمه دی په کیسه کې نه یم قرار باندې خپل درس یعنې کار څه چې وي کوم
د د خویندو بندار ځکه چې زما چې څومره په یاد دی هغه خویند چې یا پانتونون ته ځي یا ښوونځی او ته ځي چې کله بیا شپې کور ته راشي راټول شي بیا هغه یو د خپل همصنفۍ کیسه کوي چې همصنفۍ مې داسې وه بله د خپل همصنفۍ کیسه کوي دا د خویندو بندار هم ډېر خوږ زیات وي ساسي بندار څنګه وي کله چې خویند کېني
او تا به ډېر خوږ وي دا لحظې موږ هم همداسې چې مثلا په کور کښې همدا اوس چې کنه چېرې نه ځوم که نه مثلا شپه چې شي زه دې ټوله چې سره یو ځای شو چې غږېږو دومره خوندور مجلس وي یا کوم واده ته لاړې شي یا مهمانۍ ته لاړ شي چې بېرته راشي همداسې مجلس هم ډېر خوږ وي همداسې د مکتب کښې چې وکړم چې رابغلارې وي درې وي صنفه قصه کړه یا به د استادانو قصه کړه یا به کومه پېښه چې شوې وه د هغو قصې مې چې کړې ته خندل خو ښې لحظې وې نو
اوس لمن دی چې ښوونځي به طالبان پرانیزي بېرته به پخوانۍ ژوند وي مکتب به وي
داسې اوازې خو م اورېدلي دي چې سږ کال به نوي کال کښې انشاءالله مکتبونه خلاصېږي وګورو چې کنې دا نور کال دا خو هم دا مخکې هم دغه اوازې وي چې خلاصېږي به خو نه پوهېږم دا کرات خدای دې وکړه چې حقیقت شي او مکتبونه خلاص شي انشاءالله خو بس لمن دي ورته چې خلاص شي انشاءالله
او داسې څه پلان د ذهن کې شته که چیرې طالبان بیا ښوونځي پرانیزي همداسې بند پاتې شي څه به کوې څه باندې دې فکر کړی
خو خدای خدای اول هغه لحظه نه راولي انشاءالله چې یوه معجزه وشي چې خلاص شي او که بیا بند شول نو بل چی خو نشته خو مجبوره یم بیا به همداسې په کور کښې ناست یم همدغه د کور کار به وي همدغه د کور درس به وي همدا خیاطي به مې وي بل شی خو به نه وي
او کومې نجونې چې ستا همزولې دي ستا په شان باندې ښوونځي ونه پاتې دي هغوی ته څه وایي ځکه زیاتره یې یا ودونه کوي یا ځي ناروغې دي په دې نه چې په کور ناستې دي هغوی ته څه پیغام لري
ټولو ته همدغه پیغام لرم چې اصلا خفه مه اوسېږئ. نه خو په ژوند کې طبعا د خدای امتحانونه دي کنه، د موږ همدې خاطر خدای پیدا کړی چې موږ نه امتحان واخلي. نو په ژوند کې دا ښکته پورته خبرې طبعا راځي، لکه په کور کې حوصله ولري، تحمل ولري، نو به تر څو چې کوی شي ځان مصروفه وساتئ. بعضې خلکو نه خوښېږي کنه وچې اوصله نه لرم، مثلا د دې کار د وکړ اوصله نه لرم، یو ورځ فقط امتحان لپاره، د امتحان کولو لپاره یو ورځ ځان مصروفه کړئ، بیا وګورئ ډېر ښه وي، سړی مغز ډېر آرامه کېږي په دې باندې چې ځان مصروفه کا، که د کور کار وي، که اشپزي وي، که خیاطي وي، که درس وي، که هر څه وي، یو ورځ هغه پخوانی هغه ته لاړ شئ، سر ووهئ، کتابچو ته کتاب وتم، وګورئ ډېر خوندور لاسی به وي، درته اصلا به په تنګ نه شئ. نو ځان خستهتوب ته مه ورکوئ او زر مه تسلیمېږئ. دا چې مثلا فامیل کې یو نفر درته ووایي چې درس نور شیان خصوصي بند شول، بس یې واده وکیه، داسې ده واسې ده، نه اصلا د چپ خبره باندې زر باور مه کوئ. هو که چیرې شرایط مساعد ول وادم کول غم خپل کار دی، خو مګم داسې وایم چې له حل نګانه ورته یو ورې وګورئ چې فامیل هر څه کوي، که واده وکړئ که مشکل نشته، خو مګم دومره زر مه تسلیم.
ډېر مننه کور ودان ژوندی اوسئ.
سلامونه او نیکې هیلې، خدای وکړه چې جوړه وي فیض دی جانې. زه څنګه یم؟ د حسنا ګلې غټه خور. حسنا زه ککور کې هم درس وایي، ځانې بیکاره کړی نه دی، نو په چلند کې کوم غټ توپیر نه دی راغلی، خو بیا هم انسان دی، دا طبیعي ده چې یوه قوي روحي ضربه وویني نو خامخا به تغییر کوي. د حسنا ګلې حوصله ډېره کمه شوې ده، زړه یې نازک شوی دی له پخوا څخه. حسنا ښوونځي کې همیشه آرامه، یوه عاجزه بې خبرو انجلۍ وه چې دا عادت یې د هر استاد خوښ وه. نه داسې ورځ نه درغلی، ځکه حسنا په خپلو کتابونو، استادانو، ملګرو، ښوونځي، ټولګي او ټولو سره یې ډېره مینه درلوده، نو پرته له کوم ضرورت غیر حاضري نه کوله. غواړي چې حسنا خپلو هیلو ته ورسیږي او یوه نړیواله ژورنالیسته شي انشاءالله.